لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره ستاسو هر کلی کوم. په دې اوساته خبرونه کې به واوري چې د چین د وسلوال پوز لوی درستیز پرون افغان ولسمشر سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په پوځي برخه کې افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. او افغان ځواکونه د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ له یوې سیمې څخه وتلي، خو وایي دا سیمه له ستراتیژیک پلوه مهمه نه ده. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن د ترکمنستان له لوړ پوړیو چارواکو سره وګوري، او د عراق په ختیځ کې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د هغو وسلو او مهماتو یادونه کړې چې افغانستان ته په دې وروستیو کې سپارلي، او زیاتوي چې دا هیواد به د تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم دا رنګ ویلي چمتو دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د روسیې په پوهنتونونو او روزنیزو مرکزونو کې مسلکي پرسونل وروزي. بلخوا پرون افغان ولسمشر په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پوځي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د یو لړ توافقاتو پر چوکاټ خبرې کړې دي. ارګ د زمیر کابلوف له خولې وایي چې روسیه په سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمنه ده، خو روسي چارواکي د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت مبارزه د ستایلو وړ بولي. د ارڅخه خبر شوې خبر پاڼې په وینا افغان ولسمشر د ملي دفاع وزارت لارښوونه کړې چې د امنیتي همکاریو د توافقنامې د چوکاټ د نهایي کولو په هکله دې له روسي لوري سره ژر تر ژره اقدام وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن د ترکمنستان له لوړ پوړي چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یو خبر پاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخه اشقابات ته رسیدلی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د ترکمنستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د شورا رئیس یلیم بردیوف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تمه کیږي چې په دې لیدنه کې به د دواړو لورو ترمنځ د سیمې په سطحه د ترهګرۍ پر ضد په شریکه مبارزه، د ټاپې پر پایپ لاین، د اورګاډي پر پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا پر وارداتو خبرې وشي. په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره د منځنۍ اسیا په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازي محمد شاکر کارګر هم ملګری دی. او په فاریاب کې یو خبریال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی ډبل شوی دی. قطب الدین کوهی چې پښوا خبری اژانس لپاره کار کوي ازادي راډیو ته ویل د یو خبري پوښښت لپاره د فاریاب ولی دفتر ته وتللی وو. د پروګرام د ځنډیدو له کبله یې غوښتل چې بیرته راستون شي چې په لاره کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا وهل شو.
از دفتر ولایت برآمدم، راه را انتظار کرده بودند برام اجازه عبور
لار یې تړلې وې او ماته د تیرېدو اجازه نه راکوله. ما ترې وپوښتله زه خو خبریال یم او خپل دفتر ته روان یم. هغوی ویل هر څوک چې وي موږ اجازه نه ورکوو. ما ورته وویل چې زه جنگ نه غواړم. همدا خبره مې چې وکړه یو تن پر ما د ټوپک په میل برید وکړ، نورې هم راغلل. درې کسانو په منځ کې سار کړم، تیرې وهلم. تاسو خپل ګورئ چې ټپي کړی یم.
زخم برداشتم.
د فاریاب د ملي امنیت ریاست وایي هغه کسان چې د پرواخ پښواک خبری اژانس خبریال سره ناوړه چلند کړی نیول شوي او دا محل په توقيف کې دي. په فاریاب کې خبریالان وایي د دوی له همکار سره په شوي چلند خپه او اندېښمن دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر ټولو ارزښتمن مډال پروند سیل پنوم د ځانګړي سمندري ځواکونو هغه سرتیری ته ورکړل چې په افغانستان کې د امریکایي رغمل د ژغورنې په عملیاتو کې خپل ځان د هغه په مخ کې سپر کړی وو. شپږ درس کلان ایډوارد بیرز د سمندري سیل په نوم د پټو عملیاتو د ځانګړي قطې شپږم سرتیری دی چې د ویاړنې مډال ترلاسه کوي. اوباما وویل د سیل سرتیری په سیوري کې خدمت کوي او اکثره د خپلو قربانیو په بدل کې په ښکاره نه ستایل کیږي. بیرز د 2012 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د دلیپ جوزف په نوم د هغه امریکایي ډاکټر د ژغورنې په عملیاتو کې برخه درلوده چې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوی و. په دې عملیاتو کې د سیل یو غړی ولګید او بیرز د جوزف مخې ته ودرید څو د یو طالب جنګیالي له ډزو څخه یې وژغوري، خو په عین حال کې پر هغه طالب ډزې وکړې او یې واژه. د عراق په ختیځ کې په یو ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه 24 کسان وژل سوي دي. پیښه د دیالا په ولایت کې د جنازې په مراسمو کې وشوه چې تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. عراقي چارواکي وایي په وژل سویو کسانو کې د شیعه ملیشو څو قمندانان هم شامل دي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی. د امریکا دفاع وزیر وایي پوځیان به د عراق له امنیتي ځواکونو سره کار وکړي څو وکولای شي له داعش ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. آشتن کارټر پرون په پنټاګون کې وویل له عراق سره په یو وخت کې په سوریه کې هم د داعش د وسله والې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات کوي.
and our determination to accelerate our campaign
da daish da waslawal dele parsad da mubarizay da chatakawlo pa mokha da strategy aw azam zwak la mur sara dai na da islami dawlat la dele sara zmur sharikano pa iraq ki da ramadi shar bert woni wa aw pan bar ki ham par mukhtaguna kadi aina hal ki mush pa suri ki ham da daish da la manzawul la para pa mubarizay ki pa amaliyati dawl muhim gamuna khistidi
da amrika difa wazir ham darangawul په عراق عملیات د صدر اعظم حیدر علي بادي تر مشرتابه لاندې تر سره کیږي. اټکل کیږي چې د 4000 په شاوخوا کې امریکایي پوځیان په عراق کې موجود دي او دنده یې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته روزنه او له هغوی سره همکاري ده. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد به په عراق کې خپلو هوایي عملیاتو ته هم دوام ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وای د اوکرين په ختیځ کې لوربان څخه د سرغړاوي په اړه جدي اندېښنه لري. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر چې د محل د دې سازمان دوري رئیس دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې لکیف او مسکو وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه اتر سره کړي. نوموړي همدارنګه وویل روسیا او اوکرين باید د منس د سولې هوکړه لیک چې یو کال مخکې لاسلیک شوی و په سمه توګه عملي کړي. د شټاینمایر په وینا د اوکرين د کړکیچ د هواري وزنې لار د همدی هوکړه لیک عملی کېدل دي. تمکیږي چې د فرانسې، جرمني، روسي او اوکرين د بهرنۍ چارو وزیران به د مارچ د میاشتې په درېمه ورځ خپلو کې په پاریس کې وګوري او د اوکرين په ختیځ کې به پرمختګونه او ستونزې وڅېړي. په اوکرين کې د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې په پیل شوي کړکیچ کې تر اوسه تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي.
زمږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د چین لوی درستیز پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. په پاکستان کې افغان سفیر وایي دای ډاډه دی چې طالبان به په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په نوي پړاو کې ګډون وکړي.
اتمن به په شا کې ځینې نورې خبرې وسی چې هغه تفصیل ته زه نه ورځم، مګر زه دا بیا هم ردوم چې طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی.
په نورو موضوعاتو کې لاسغونه افغان کډوال په ترکیه کې ایثار دي او یونان ته د اوبول لارې د سفر اجازه نه ورکول کیږي. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې آیا په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د دورې په څیر رقابت روان دی. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې په دې اړه بحث کوو چې ولې د واده په مسله کې د نجلۍ موافقه مهمه اړتیا ده.
چې نجلۍ واده یا لږ ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیان د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د چین لوی درستیز ژمنه کړې چې هیواد به یې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي. جنرال فان فین هوی وایي چین په پوځي برخه کې له افغانستان سره 480 میلیون یوان چې 3 میلیون ډالر کېږي مرسته کوي. د چین د پوځي چارواکي پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو جګپړو افغان چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
چین وایي په پوځي اقتصادي او پرمختیایي برخو کې به د افغانستان ملاتړ وکړي. د چین لوی درستیز کابل ته د سفر په ترڅ کې د دوشنبې د ورځې په ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې په دې اړه څرګندونه کړي. فان فین هوی ویلی د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت اقدامات د ستایلو دي. نوموړي ژمنه وکړه چې چین په انکشافي او اقتصادي برخو سربیره په پوځي برخه کې 480 میلیونه یې مرسته کوي چې د څه باندې 3 میلیونه ډالرو معادل دی. د چین لوی درسیس په کابل کې افغان چارواکو سره په خبرو کې د هغې طرحې ملاتړ هم وکړ چې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د جلبولو مسله یاده شي. د فان فین هوی په وینا هیواد به یې په نږدې راتلونکي کې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د مشرانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره په لیدنو کې د چین لوی درستیز وویل له ترهګرۍ سره مبارزه باید د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او چین ترمنځ د یو شریک چوکاټ له مخې مخکې یوړل شي او څلور وړه هیوادونه باید خپلو کې د اطلاعاتو او معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. چین یو له هغه څلورو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې د نقشې د جوړولو په څو څلور اړخیزو غونډو کې استازي برخه لرله. د امریکا په دفاعي پانتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي د چین ملاتړ له دوو اړخو د افغانستان لپاره مهم دی.
چین میتونه که از طرف
خغلی جلالي وایي له یو اړخه چین کولای شي هڅه وکړي په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه شرایط برابر کړي، یعنی د پاکستان په همکارۍ له وسلوالو طالبانو سره روغې جوړې تلار هواره ولې شي. له بلرخه چین کولای شي په عین وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې په وسیم رسته وکړي، څو هغوی وکولای شي په مخ کې پراته غواخونه لمنځه یوسي او د سولې لپاره زمينه برابر شي. سره لدې چې تمه ود افغان ولسمشر او د چین د لوی درستیز ترمنځ به هغه غونډه کې د چین د رول پر موضوع هم خبري وشي چې په هم دیونه کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه جوړیږي. خو له ارګ څخه په خبره شوی خبر پانه کې په دې اړه څه نه دی ویل شوی. افغان ولسمشر د دوشنبه په مخام له چینایي هات سره په کتنه کې د تروریزم ګواښ نه یوازې د افغانستان بلکې د چین او ټولې سیمې لپاره جدي خطر وباله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم دارنګ د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې طرحه موثره وبلله او ټینګار وکړ دا مبارزه باید د یو روښانه واضح میکانیزم لمخې ترسره شي او له ټولو تروریستي ډلو سره باید یو ډول چلن وشي. تر دې مخکې د چین لوی درستیز د افغانستان د ملي امنیت لسلاکار حنیف اتمر سره کتلی وو. خغلی اتمر په دې لیدنه کې چین څخه د ترانسپورتي هلیکوپټرو او د رادار د سیستم په برخه کې مرسته وغوښته او د افغانستان لپاره ډیره مهمه وبلله.
له افغانستان سره د چین لخوا په پوځي برخه کې د مرستو د ژمنو په اړه راپور مو اوریده. له افغانستان سره د چین پوځي مرستې ستاسو په نظر څومره مهمې دي، ګټې او زیانونه یې څه دي؟ که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو لاوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې ل ازادۍ رادیو پرته واوري مونږ به ل نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ټاکل شوی چې له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو نوې پړاو په نږدې راتلونکي کې، حتی ویل کېږي چې پراوانه ونې کې په اسلام آباد کې ترسره شي. فرشته جلال زئی په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عمر زاخلوال سره مرکه کړې.
زخلوال صاحب د کابل حکومت او پاکستان ته یو لیست ورکړی، لس نفر طالبان په دې لیست کې اچول دي او پاکستان ته ویلي چې دوی باید مذاکرو ته راسي. په دې لیست کې دا خلک څوک دي تاسو ته معلوم دي؟ او د دې لیست پیدا کول لپاره د پاکستان د حکومت هڅې څومره دي؟ تاسو څه ارتباطات لري، څه معلومات لري؟
زه دا خبره نه تصدیقوم. زمونږ د پاکستان سره د سولې پاروان باندې خبرې په هغه څلور اخیس چوکاټ کې دي چې په هغه کې زه یم. مونږ کوم ډول لیست ته نه دی ورکړی چې شي پنځه توافق شوی دی. هغه دا دی چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیت نمائندگان راوړي. باصلاحیت نمائندگان کې د شیا ته کوست
تاسو په
انتخابو کې هغه د څوک وستي
تاسو باندې دا انتقاد ده چې وای تاسو د خبرو لپاره سلسله شروع کړي خو خپل مقابل طرف چې باید خبري وسره وکړي یو غوښنه تر اوسه دا خبري تایید کړي دي د دوی غیر رسمي نمائندگانو، یعنی تر اوسه طالبانو دا نه دی ویلي. نو تاسو وای د چی شي لپاره تیاری نیسي؟
حتمان به په شاک ځنې نورې خبري وسی چې هغه تفصیل ته ځنه ورځم، مګر زه دا به هم ردوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او د واقعیا دی ونه لري. طبعا هغه فضا چې کومه خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مسایده ده. زه متأخنه مې چې دغه مسایده فضا ته په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته دوی حاضر شي. زه د سولې اړوند باندې خصوصا په اخرو کې ډاډمنې خبرې کړي او ځل بیا ما خپل ډاډمنې خبرې تکراروم چې زه د پوره ډاډمنې چې ان شاء الله تعالی دا سلسله د خبرو د سولې د مذاکرات به ان شاء الله شروع شي.
تاسو فکر کوئ دا مذاکرې به په کابل کې کیږي که په اسلام آباد کې یا کوم بل ځای ورته ټاکي؟
اولنې موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویم او دریم او وروستیو ناستو یا او دغه خوروسته ناسوته مونږه مطلق دا بحث آزاد پرې خې ده. په هر ناسي کې به بیا مونږه په دې باندې بحث سره کوو چې بل ناسه کوم دی کې وشي. مونږه دې ته مادي چې په هر دی کې وشي چې شې مونږه ته مهم دی هغه ناسته ده او د ناستو نتیجه ده چې هغه مهمه ده. دا چې کوم دی کې وشي هغه وختنه ده چې د اسلام آباد کې وشي. دا زموږ د طرفه دا وختنه وشه چې په دې کې د وضاحت موجود وشي. هغه په دې چې په لومړیو ناستو کې ځنې لوجستیکي مسایل وشي، ځکه چې مونږه وختان لرو چې هغه کوم بل کوم وات کې دا ناسه تر سره شوې وي. لوجستیکي ستونزې مو ولرو د نورو امبي کابل مونږ د خوان وړاندې شو کړه په اسلام آباد کې او د پاکستان حکومت دا ومنل چې په اسلام آباد کې دوی کوډ به وسی د
حکومت په کابل کې. فکر کوي ولې به باور لا هم ست په پاکستان باندې وخت چې یو دومره غټه مسله د افغانستان د سرنويشت مطرح ده، سولې مسله کابل باندې تاسو څه فکر کوي؟ دا کابل په دغه رویه باندې
دلایل شته؟ یو د دې چې د اعتماد فضا خو نو د لایل شپ افغانستان کې جنگ روان دی، نو تبن یو خوانه خدای جنگ راځي، یو سپلاخ په یو چای چې دې کې شک نشته د چې تر زیاته حد پورې په کابل کې جنې چې کومه دي پر دې دي. دویمه خبره دا ده چې سولې په خبرو باندې نه ده چې د لومبې حساسه ده، دې زیاته حد په قوم شوې دي په ناکامۍ باندې انجامې دي. نو دا چې مونږه تکراری ناکامۍ په دې برخه کې لرلې، نو د شک فضا په دغه اړوند باندې لا قوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د سولې د پلان شوی خبرو په اړه له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې څرګندونه کولې. او اوس هم یو بل موضوع، د روزګان د چارچینو لیوي مهمې سیمې د ملي اردو ځواکونه وتلې او دا سیمه اوس د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د ملي اردو چارواکي وایي چې د سراب په نوم د سیمه په خپل سری ډول د ځایي چارواکو لخوا د ولسوالۍ په نوم یادېده، خو دوی په تکتیکي ډول له دې سیمې څخه په شاتګ کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په دې راپور کې راکوي.
په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو کمانډان بریج جنرال داو چاو فادر وایي چې د سراب په سیمه کې د امنیتي ځواکونو موجودیت اړتیا نه و، نو ځکه د یو تکتیک په اساس له دغه سیمې څخه ټولې پوستې ایستلې. چارچینو د جنوبي ولایت روزګان شمال ویدیځ ولسوالۍ د چیرې تیرو څو کلونو راهیسې پکښې د سراب په نوم بله ولسوالۍ رامنځته شوې. په دې سیمه کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ملي اردو ځواکونو دوه قرارګاوې موجودې وې چې د دوشنبې په ورځ د یو امر په اساس مخالفینو ته پرېښودل شوې. د 215 ماتل کلي اردو قمندان بریج جنرال داو چاو فادر وایي چې سراب د ولسوالۍ په نوم هیڅ رسمیت نه درلود او د وخت ځای چارواکو د خپل ګټو لپاره په خپل سری ډول ولسوالۍ نومولې و.
هغه ولسوالۍ نه ده، نه ولسوال لري نه رسمي ولسوالۍ ده. دې نوم یې شوی دغه طالبانو په وخت کې. دا هغه سابقه کمانډان د امنیت تاسې هر چیرې زه غوښتل شی جوړ کړی و. هر چیرې چې نه څه کوم ستراتیژیک هدف هم نه دی، نه کوم ستراتیژیک نقطه ده، نه کوم خاص ارزښت لري. اردو یې ملي چالته پروت و، په دا خاطر وایي چې دا ولسوالۍ به امر راوړو. دا کوه پولیس یې وده چې اول د ضرورت نشته قوتونه چې زموږ دي هغه په هغه ځای کې درته ځای پر ځای کېږي، فقط مالته تغیر وکړو.
په عین وخت کې د روزګان د ولایت شورا منشي امیر خان برکزی له دې سیمې څخه د ملي اردو د ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښیي. دی وایي چې د چارشنو ولسوالۍ د تېرو 15 میاشتو راهیسې د سختو امنیتي ګواښونو سره مخ ده، او یوازنی همدغه قرارګاه وه چې د سکوت مخه یې نیولې وه. د ده په وینا د خارخوی دغه سیمه د هلمند د سنګین ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او ممکن ډېر ژر چارشنو ولسوالۍ سکوت وکړي.
چارشنو ولسوالۍ د ډېره وخته د تاجد لاندې ده، دا چې نه چې اوس نو دا لږ ورځې کېږي یا دا ډېره وخته سه د تاجد لاندې ده. زه خپله چې معلومات په لرم لارې کښې د ډېره وخته سه باندې وه، ډېر خلکو موږ ته په دې اړه شکایتونه کړي وه چې هغو مشکلات درلوده. او پاتې چې دا د اردو قرارګاه یوازې چې دغه یو قرارګاه هلته موجود وه چې فکر کوم هغه هم د دراوت ته کنډکه سه وه، او هغه ډېره مهمه قرارګاه وه. که چېرې دغه قرارګاه را لرې کړي د چارشنو ولسوالۍ فقط درې ورځې هم دغه نه شي کولی، مقاومت نه شي کولی، یوازې پولیس هلته.
بلخوا وسله والو طالبانو ویلي چې ملي اردو ځواکونو د خارخوی قرارګاه د دوی د سختې جګړې وروسته پرېښې ده. د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې یاده سیمه یې له ډېرې مودې راهیسې محاصره کړې وه او د دوشنبې په ماپښین یې سکوت ورکړی. چارچینو چې د شهید اساس په ولسوالۍ سره هم شهرت لري، د دهراوت گیزاب او چوری ولسوالۍ لارې هم پکښې خلاصې دي، خو وسلوالو طالبانو د چارچینو لار د 15 میاشتو راهیسې بنده کړې وه او ټول اکمالات ورته د هوا د لارې کېدل.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
د ازادۍ راډیو خپرونه اوري. راپورونه وایي چې لسګونه افغان کډوال په ترکیه کې ایسار دي او اجازه نه ورکول کیږي چې د اوبو له لارې یونان ته واوړي. د ترکیې سمندري ځواکونو د یک شنبې په ورځ هغه کښتۍ چې د شپېتو په شاوخوا کې افغانانو پکې د یونان خاورې ته د اوښتو هڅه کوله راوګرځوله او پکې سپاره کسان یې ښکته کړل. افغان پناه غوښتونکي وایي د ترکیې په لارو او کوڅو کې په ډېر بد وضعیت کې بند پاتې دي. پاره نور تفصیل اجمل اند اوروی.
له مقدونیا، سربیا او یونان وروسته اوس ترکیه هم اجازه نه ورکوي چې افغان کډوال اروپا ته داخل شي. دا مهال د شپېتو په شاوخوا کې افغانان په ترکیه کې بې برخلیکه پاتې دي. د یکشنبې په ورځ د ترکیې سمندري ځواکونه هغه کښتۍ چې دوی پکې یونان ته روان و ودروله او دوی یې ترې ښکته کړل. د ترکیې د سمندري ځواکونو یو قومندان مراد یلمیز ارسلان وایي که چیرې ترکي ځواکونو د دوی کښتۍ نه وی ودرولې، ښایي یو بل ناورین رامنځته شوی وی. ارسلان وایي په کښتۍ کې درې شپېته تنه سپاره وو، په داسې حال کې چې دا کښتۍ کولی شي یوازې تر څلوېښتو پورې کسان انتقال کړي، خو دوی پکې ډېر زیات کسان سپاره کړي وو. که چیرې مو دا کښتۍ نه وی درولې، ښایي د یو بل ناورین سره مخ شوي وای. که څه هم ترکي چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې د دوی کښتۍ ستنه او سپرلۍ ترې په وچه ښکته کړي، خو په استانبول او د ترکیې په نورو ښارونو کې وضعیت بل څه وایي. دغلته لسګونه افغان کډوال چې په ډېره سختۍ یې ځانونه تر ترکیې رسولي، په دې تمه دي چې له دې هېواد څخه یونان ته د اوښتو اجازه ورکړل شي، سوله هغه ځایه نورو اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. له ترکیې څخه یونان ته په اوښتو هم د ډېرو کډوالو لپاره وضعیت چندان ښه نه ښکاري. مقدونیا او سربیا چې له یونان څخه نور اروپایي هېوادونو ته د کډوالو د تلو دروازه بلل کېږي، افغانانو ته دا مهال اجازه نه ورکوي چې ورشي او خپلې پولې د دوی پر مخ تړلي. ارمان یو افغان کډوال دی چې غواړي اروپا ته ولاړ شي، خو په ترکیه کې ایسار دی. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي له افغانستان څخه د نامنې په خاطر وتلی. ارمان وایي د دې لپاره دلته راغلی یم چې زموږ هېواد له زیاتو ستونزو سره مخ دی. لویه ستونزه په ټول هېواد کې روانه جګړه ده، نو ځکه دلته راغلم او غواړم اروپا ته ولاړ شم، ځکه افغانستان خوندي نه دی. ارمان د هغو شپېتو کډوالو څخه دی چې اجازه ورنه کړل شوه د کښتۍ په وسیله له ترکیې څخه یونان ته واوړي. له دې ډلې څخه د آصف په نوم یو بل افغان هم له جنګ شکایت لري. نوموړي د رویټرز خبري اژانس وویل که هېواد یې امن وای، هېڅکله به یې دا سخته لاره نه انتخابوله. آصف وایي په افغانستان کې ډېر بد وضعیت لرو. د داعش او طالبانو په څېر تروریستي ډلې هلته موجودې دي چې د خلکو سرونه پرې کوي. موږ ځکه غواړو اروپا ته ولاړ شو، وضعیت هلته ډېر بد دی. که چیرې وضعیت ښه وای، هېڅکله مو دا ستونزمنه لاره نه انتخابوله. د شرقي اروپا پر هېوادونو سربېره ترکیه هم د اروپایي ټولنې تر فشار لاندې ده څو اروپا ته د غیر قانوني افغان، عراقي او سوري کډوالو مخه ونیسي. د ترکیې سمندري ځواکونه وایي د ترکیې او اروپا ترمنځ اوبو کې په 211 بېلابېلو پیښو کې تر 14,000 څخه زیات کډوال لوډوبېدو وژغورلي. په دې وروستیو کې ډېرو اروپایي هېوادونو د افغان کډوالو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي. دوی وایي افغانستان د سوریه او عراق په مقایسه خوندي دي. له بل پلوه د تیر کال په مقایسه سکل د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو د منلو ظرفیت هم راکم شوی. ویل کېږي دا مهال په جرمني کې سلګونه غیر قانوني افغان کډوال په دې تمه دي چې په داو طالبانو ډول بیرته افغانستان ته ستانه کړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمونږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. قدر منوریدونکو د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو پورې دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستی راپورونه مرکه او تحلیلونه واوري. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین نننۍ ورسپانې کتلی او پلنډي سره راتوي چې په پانو کې څه خبر شوی.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره له چین او روسیې سره د افغانستان اړیکو او له همدې هیوادونو سره د اقتصادي همکارۍ او پیاوړتیا ته ځانګړي کړې دي. کابل پوسټ ورسپانې په سرمقره کې پوښتنه کړې چې پرلپسې سفرونه او ملاقاتونه به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په سرمقاله کې راغلی چې د چین لوی درستیز او د روسیې ځانګړی استازی دواړه پرون کابل ته راغلي او د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره کتلې دي. د سرمقاله لیکوال ویلي داسې راپورونه هم شته چې افغان حکومت غواړي د سولې په بهیر کې د امریکا، چین او پاکستان سربیره روسیا او ایران هم ښکیل کړي. د ورسپانې په باور د چین او روسیې د استازو سفرونه کابل ته بې ګټې نه دي او له دغو هیوادونو سره به د افغانستان پر اړیکو او د سولې پر بهیر مثبت اغیز وکړي. چین د افغانستان امنیتي لوبو ته ځان داخلوي. دا د سرخط خپلواکي ورسپانې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې چین د سیمې هغه پوځي او اقتصادي قدرت دی چې تر اوسه د افغانستان په امنیتي مسایلو کې نه دی ښکیل شوی، خو اوس یې داسې یوه هڅه پیل کړې ده. د سرمقاله لیکوال ویلي چین غواړي چې د آسیا اقتصادي نبض هم خپل کړي او په دې هدف کې افغانستان ښه مرسته ورسره کولای شي. اسلام ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او روسیې همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده. په سرمقاله کې راغلي چې په کابل کې د روسیې او افغانستان ترمنځ جوړیدونکې اقتصادي غونډه ډیره ګټوره ده او په دې غونډه کې د روسیې د چارواکو، استازو او سوداګرو 50 کسیز پلاوی برخه اخلي. د سرمقاله لیکوال ویلي روسیا غواړي داشت زپلو په هدف له افغانستان سره نږدې امنیتي همکاري هم وکړي. هیواد دولتي ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي چې د اقتصادي او پرمختیايي برخو لپاره د حکومت حل ځلې. په سرمقاله کې راغلي چې افغان ولسمشر اقتصادي وده یو هدف ګرځولې او هر اونۍ د تدارکاتو په کمیسون کې د شفافیت د ټینګښت په هدف بیلابیل تړونونه څیړي.
ازادي رادیو اوري په کندهار کې د هند په مالیم راسته د کرکټ لپاره د نړیوال او میاري لوبغالي د جوړیدو چارې پیل شوې. د لوبغالي په څلويخ جریبه ځمکه کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د یو کال په ترڅ کې جوړیږي.
په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو کمانډان بریج جنرال داو چاو فادر وایي چې د سرا په سیمه کې د امنیتي ځواکونو موجودیت اړتیا نه و، نو ځکه د یو تکتیک په اساس له دغه سیمه څخه ټولي پوسټي استلې. چارچینو د جنوبي ولایت روزګان شمال ویدیځ ولسوالي د چي د تیر څو کلونو رئیس پکښې د سورا په نوم.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د تاسو بخنه غواړو چې د راپور په خبرولو کې یو صحوه پېښ شوله. د محمد صادق لوبغاړي د جوړېدو په اړه ده.
د کرکټ لوب لپاره دا نړیوال لوبغالی د 1 میلیون ډالر په ارزښت جوړیږي چې لګښت هندوستان ورکوي. د میدان د کار د پیل په مراسمو کې د کابینې غړو، د کرکټ بورډ او د کندهار سیمیزو چارواکو ګډون کړی وو. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش خبریالان ته وویل چې د میدان جوړېده خورا معیاري دي او ورسره په څنګ کې به د کرکټ د لوبغاړو د روزنې لپاره اکاډمي هم جوړه سي.
میدان چې څلويخ جری بزمکه مونږ دلته ورته ځانګړی کړی د پدې کې به په نه دیر لچری بزمکه باندې ټول میدان جوړیږي پدې کې به 2000 خلک ځایږي او دغه به نور پاینده کې مونږ نور هم غزو او د دې د میدان د جوړول لپاره $1,000,000 د هندستان دولت کومک کړی دا او دغه میدان به په اکتوبر کې د دې کال پایته رسیږي ختميږي او ان شاء الله په اکتوبر کې به مونږ تاسو په دې ځای باندې یو خوشندار او یو خوندور لوب هم کوو د ملي لوب ډلې ټول ملي اتلان بدل تر راځي
د لوبغالي د کار د پیل لپاره تشریفاتي غونډه هم جوړه شوی و د هند سفیر د ورزش په برخه کې افغانانو ته د نورو مرستو ډاډ هم ورکړ کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د هندستان او افغانستان پر اړیکو خبري وکړې د کرکټ لوبي پر دغه میدان د تیرو 15 کلونو راهیسې ناندرۍ روانې وې او مرکزي ادارې خنډونه جوړول چې بالاخره د منظوري چارې بشپړې او نن یې د بنسټ ډبره کښېښودل سوه
قدر منوریدونکو اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن د ترکمنستان له لوړ پوړیو چارواکو سره وګوري په فاریاب کې یو خبریال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا وهل او ډبول شوی ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر ټولو ارزښتمن میډال پرون د سیل په نوم د ځانګړي سمندري ځواکونو هغه سرتیری ته ورکړل چې په افغانستان کې د امریکایي یرغمل د ژغورنې په عملیاتو کې خپل ځان د هغه په مخ کې سپر کړی و د عراق په ختیځ کې په یو ځانوژن کې برید کې لږ تر لږه 24 کسان ووژل شول د امریکا دفاع وزیر وایي پوځیان به د عراق له امنیتي ځواکونو سره کار وکړي چې وکولی شي له داعش ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د سرغړاویو په اړه جدي اندېښنه لري
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان اندېښمن دي چې ممکن په افغانستان کې د امریکا او روسیې نیابتي جګړه پیل شي د افغان کارپوهان ټینګار کوي چې له روسیې سره د افغانستان نږدې کېدل ښایي ناوړه عواقب ولري له بلې خوا افغان حکومت وایي چې د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د هیڅ چا په زیان نه دي دا موضوع رحمت الله افغان په یو تحلیلي راپور کې څېړلې
امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد هیواد دی چې په تیرو کلونو کې له دې هیواد سره زیاتې پوځي او نورې مرستې کړې خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له کمیدو او د جګړې په بیا زیاتېدو سره افغان حکومت له روسیې څخه د مرستو غوښتنه وکړه روسیې په دې وروستیو کې 10,000 میله کلاشینکوفونه افغان ځواکونو ته وسپارل او د لا زیاتو پوځي مرستو ژمنې وکړې اوس پښتنه پیدا کیږي چې له روسیې سره د افغان حکومت نږدې کېدل به د افغانستان او که د روسیې په ګټه وي آیا افغان چارواکي به وتوانېږي چې د نړۍ د دوو پیاوړیو هیوادونو ترمنځ د سیاست تعادل وساتي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد نجیب محمود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځنځمنه به وی چې افغان حکومت وتوانېږي د روسیې ترمنځ د اړیکو توازن وساتي ځکه د افغان چارواکو صلاحیت کم دی افغان حکومت هغه مرستې چې له امریکا څخه یې ترلاسه کوي که چیرې روسیې ته لاس وغځوي احتمال لري چې د امریکا اوسنۍ مرستې له لاسه ورکړي
تیرو تجربو ښودلې چې د ټولې نړۍ په تاوتریخوالي او جګړو کې مسکاو د واشنگټن په وړاندې درېدلې او اوس چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی د باراک اوباما د حکومت ګټو د روسیې اندېښنې راپارولې دي په ولسی جرګه کې د نړیوالو اړیکو کمیسون ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا په صلاح او مشورې له روسیې سره اړیکې ټینګې کړي او له دې لارې پوځي مرستې ترلاسه کوي د دې کمیسون غړي داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل روسیا د دې لپاره له افغانستان سره پوځي مرستې کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نامنۍ په خپل زیان بولي د ښاغلي کلکانی په خبره روسیا لیواله ده چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو له لارې دا ګواښ راکم کړي
پالیسی و ډیپلوماسي افغانستان کشورای
د افغان حکومت پالیسی او ډیپلوماسي تل د مرستو کوونکو لخوا لوبیږي. له شک پرته تل موږ د لویو قدرتونو ترمنځ پیمال شوی یو، خو زما باور دا دی چې افغان حکومت د امریکا له اجازه پرته نشي کولای له روسیې څخه مرستې ترلاسه کړي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي وای افغانستان د یو خپلواکه هیواد په توګه د حق لري چې د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره له نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي.
موږ د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګوو، په دې معنا چې له امریکا، روسیې او نورو هیوادونو سره د خپلو ملي ګټو په پام کې اړیکې نیسو. په افغانستان کې د داعش او نورو وسله والو ډلو فعالیتونو روسیې اندېښمنه کړې او روسیې چارواکو ویلي دي چې له دغو ډلو سره د مقابلې لپاره به له افغان امنیتي ځواکونو سره نورې مرستې هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس په خپل سمس کې لیکي افغان ولسمشر باید د چین په ګډون د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره پراخ تجارتي قراردادونه وکړي څو د افغانستان اقتصاد پر پښو ودرېږي. عبدالولی نیکمل د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د چین پوځي همکارۍ ته ډیر خوشبین یو. روزګانی چې بشپړ نوم یې نه دی لیکلی لیکي د هر چا چې فوزی یا اشغالی مرستی کوي نو موږ یې په کلک کرده اوس نه پوهیږم چې دقیقا د دوی مقصد څه دی. خان حیدری له زابله لیکي زما په نظر له هندوستان پرته موږ په هیچا باور نه لرو چې سوله به راوړي. چین او پاکستان خو بیخي سوله نه غواړي. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو لمړی د تاند څنګ او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته رابولم.
تاند څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه شکایتونه ډیر وو او لا هم شته. دا
جغرافیا را خودم تدریس میکنم، بعضی غلطی های تاریخی داره،
تمرینات غلط استاد فکر بند پاتی که یا بعض فرمولونه پکنه
ما تنی لیکل ایده مک تریز کنم مقصد ترینو شخیستل ایده مک پسید یو سادان وار بندنه پی یو سادان وار تهران هیده دیگیشه.
دوستانو په دې اړه به موږ ځینې خپرونې اوریدلې وي چې د ښوونځیو زده کوونکو او د ښوونکو شکایتونه او وړاندیزونه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریک کړي وو. په نننۍ تاندې څانګې کې مو یو ځل بیا د ښوونځیو د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته تېروتنو او ستونزو په اړه د زده کوونکو او ښوونکو نیوکې او ګیلې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره شریکې کړې دي. د یوې بلې تاندې څانګې د اوریدو بلنه درکوم. زه نورګل شفق یم. ملګرو په 1902 کال کې د هغه وخت د ولسمشر د یوه فرمان لمخې پر نوی ښوونیز نصاب کار پیل شو او پر چاپی هغه ځل د پوهنې وزارت یو نوی میلیون ډالر ولګول. نوی درسي نصاب چاپ شو خو د ګڼو املایی، انشایی او ګرامري ستونزو ترڅنګ د محتوا له پلوه هم مشکلات درلودل. دغه وزارت او دې کار ته ګمارل شوی متخصصینو خپل کار کړی و، خو د زده کوونکو او د ښوونکو له زړه یو لا خبر و. دوی ویل
محمد رحیم فیما د یو لسم وګونه کې باز زینه تمرینات غلط استاد فکر بند پاتې کې یو باز فرمولونه پکې نشه استاد مونږ د خپل ځای راکوي استاد باز چې سوالونه الکی په کتاب کې غلط تل شوی دي ځوابونه غلط راوتل.
اسمم خاطره است مونږ د مشکل هستیم استادام د مشکل است سوال وخت کې
اسمم خاطره ده مونږ هم سره په مشکل کې او خون کې هم کله چې سوال له ځواب بل ډول راوځي هغه ځواب اصلا په کتاب کې نه وي د خون کې نظر هغه سم وي خو په کتاب کې غلط وي. مکتب باید داسې کتاب راکړي چې په سم ډول پکې یو څه زده کړو.
خوب صحیح درس بخونئ.
کتاب کې یو څه دې کنه متن لیکل ایله موږ تریس کنه مقصد ترنه شاخېستل ایله موږ څه چې وسادان ور باندې نه په یو وسادان ورته حیران شیدا دي چې شایم.
همزولو نوی خونیز نصاب ته ځکه خلک خوشبینه وو چې د جګړو د زمانو غونډې بدا نوی پکې لیکل شوی چې یو ټوپک جمع یو ټوپک مساوي کیږي دوه ټوپک. خو کله چې لګنو تیر وطن سره چاپ شو نو د کورنۍ رسنۍ ترڅنګ بهرنۍ رسنۍ هم ور باندې وغږېدې. د انټرپرایز سرویس خبری اژانس په یو رپورت کې راغلی و چې دغه نوی چاپ شوی کتابونه د چاپ محتوا او د مطالب له پلوه په معیار برابر نه دي. په دغه رپورت کې د کابل د حبیبې لیسې د یو استاد فاروق نیکبین لقوله د مایکروسکوپ مثال راوړل شوی و چې د دې آلې د اختراع په اړه د لسم ټولګي په کتابونو کې یو څه، په یو لسم کې بل څه، او د دولسم په هغو کې د دغو دواړو ټولګیو د کتابونو په خلاف څه لیکل شوی دي. د همدې لیسې د ریاضي مضمون د یو استاد خبرې د هغه د نوم له یادولو پرته ذکر کړی و چې ویلی وو د یو لسم ټولګي په څلوېښتم مخ کې د قوې واحد یعنی نیوټن ناسم معرفي شوی دی. تاندې څانګې ته هم د کابل د یوې لیسې ښوونکي د جغرافي مضمون په اړه ویلي چې د یوې تاریخي تېروتنې تر څنګ نورې ستونزې هم لري.
ورکوم د نوې کتابونو چاپ چې جغرافیه ز په خپل تدریسوم اول دوهم او دریم فصل په افغانستان پورې اړوند دي. خو نور فصلونه د انټرنیټ او موبایل پاره دي چې د کمپیوټر مربوط کیږي. موږ خو باید په جغرافیه مضمون کې د افغانستان پر ټوله جغرافیه وپیګو. بل ځینې لوی تاریخي تېروتنې هم لري، مثلا په یو ځای کې لیکل شوی چې امیر عبدالرحمن خان په 1380 کې پاچا شوی، په 1901 کې مړ شوی دی. خو دلته لیکل شوی چې په 1908 کې دروازه فتح کړي، یعنی له مرګ یې 380 کال وروسته دروازه فتح کړي چې یو لوی تاریخي تېروتنه ده. ل دې ستونزو د په خونه جغرافي کتابونو په نسبت یو څه تشریحات پکې ښه او ګټور دي. خو کاش چې ټول کتاب د افغانستان د جغرافي په اړه وای.
دوستانو، د یادو ستونزو ترڅنګ د دغو کتابونو د کیفیت او کمیت مشکل، د پاڼو عکسونو او پکې د لیکل شوی متن لپاره د ځینو داسې رنګونو انتخاب چې د لستونکو سترګې ځوروي، دای بل ستونزه، او نوې تعلیمي نصاب سره په خپل د ښوونکو نه بلتیاي بل نیمګړتیا ده. خو د پوهنې وزارت د دغو ټولو تېروتنو د سمون او د مشکلاتو د حل تکل کړی دی. څنګه؟ په دې اړه مې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری سره دغه مرکه درته کړې چې په سر کې د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه اعتراف کوي او وایي
تعلیمي نصاب په یوې خوانه خو د مملکت لپاره یو حیاتي وثیقه ده، یعنی تر اساسي قانون وروسته زما په نظر د یو ملک تعلیمي نصاب ډیر مهم سند دی. د 2001 وروسته چې افغانستان کې کوم کارونه وشو ټول په داسې وخت کې شروع شو چې یو ملک له جنگ نه وروسته، د انزوا نه وروسته، د مشکلات نه وروسته خپل ټول سیستمونه جوړول. نو په دې حساب پکې ستونزې مشکلات کمی کاسته ډیر وي. سره له دې چې دیر لسکالو کې د نصاب مختلفو متخصصینو او د نورو ملکونو د تجربو نه په استفاده سره کار وکړو چې د هغوی زحمت کشي او زیارکښۍ ته باید مونږ احترام وکړو، تشکر ترې وکړو. خو انسانانو نور کارونه چې تکمیل ته ضرورت لري، دا هم تکمیل ته ضرورت لري. بل اړخ دا چې روشن فکر قشر، لیکوالانو، د فکر خاوندانو او والدینو، نورو وطنوالو د ځینو سطحي کوچنی کوچنی او ځینو ژورو حالتونو نه به شکایتونه هم کول. نو په همدې خاطر د پوهنې وزارت تصمیم ونیو چې د نصاب د اصلاح لپاره یو دوه مرحله پلان جوړ کړي. لومړۍ مرحله به دا چې د موجود کتابونه چې په دې کار شوی مصرف شوی، اول به د دغه کتابونو املایي، انشایي او ژبنۍ سمونه وکړو، ځکه حمل روان دی. او دې لپاره چې خونځي کتابونه ورسو، باید دا کتابونه کم تر کمه د املایي او انشایي غلطیو څخه خلاصي. او دغه نور سمون د نصاب په اساسي ریفورم همکار شروع کوو.
دغه سه کوم نظرونه د خلکو لخوا چې تاسو سره شریک شوي دي، فرزن په نخ شوی دیغه کتابونه، یعنی نوی کسان به دا غلطی راو باسی که ما غا پخوانه و چې چا لیدلی دی پیدا کړی دی هغه ته برزخ پر
من تصمیم نیول چې په دوه اړخونو کې کار وکړو. اول خو د نصاب د اصلاح او سمون دغه دوه مرحله پلان د تطبیق لپاره د وزارت په سطحه یو کمیسون جوړ شوی. کمیسون یې اداري او پلانی او برنامه‌ای برخې تنظیموي. او د نصاب کتنه به د دوه ګروپونو لخوا کیږي، یو به بهرني یا خپلواک اډیټراني چې هغه مشهور لیکوالان او پیژندل شوي فرهنګي شخصیتونه دي، او هغوی همیشه هم د سره مینه او علاقه لرلو، همیشه ضرور چې یو مرسته وکړي وزارت سره. نو کله چې یو کتاب بهرني اډیټر ته ورکوو، هغه به په یو مشخص رنگ سره ملایین شای غلطی یا جبانی غلطی پر نخکایی به بداغیر سم شکل لکی. داغ مرحله نه بعد ام لعین کتاب من خپل داخلو لیکوال و دکتران تور کهو چه دوی ده نصاب مسلکی غری او کارکون کدی. دوی بگوری چه ده بحرانی دکتر نظر تر کم احا ده دوی تا ده قبول ورده، او ده دین علاوه زمان خپل دکتران هم چه او گوری ممکن دوی زنی نور غلطی هم پک پیدا کی. نوروز تا با به کتاب کمپیوتر کار تور کهول کی یا دیزاینر تا چه اغا ده سماوانی پا کمپیوتری شکل کی راوری. او روز تا با ده کتاب نیو پرینت اخلو، یعنی چا چاپو به چاپ به اول هماغه بهرنی ایډیټر ته ورکو او ترې واړو بچې ته وګوره چې ستا په نښه شوي سمونونه د نوي چاپ کې راغلي که نه. کله چې هغه مطمئن کېږي چې راغلي نو هغه به امضا کوي او په عین شکل به خپل داخلي ایډیټر ته ورکو چې ته اوس کتاب د هغه متن سره چې تا اصلاح کړې د هغه سره یې وګوره چې ستا پیشنهاد شوي سمونونه په دې متن کې شته که نه. کله چې هغوی دواړو امضا کړو د هغه نه وروسته تر ممکنه حده د یو سم کتاب اطمینان به موږ حاصل کړو د هغه نه وروسته به یې چاپ کړو.
ما چې په دې موضوع کله خپرونې جوړې کړي ځینو روانشناسانو سره مغږېدلی یم، خصوصا د رنګونو په انتخاب په کتابونو کې. کله ځینې رنګونه هم داسې انتخاب شوي دي چې سترګې ځورېږي، ورنه یا هغه رنګونه ډېر ښه دي نه، په روان ښه اغېز نه لري د روانشناسانو له نظره. دې ته مو پام کړی
دغه برخه به په اساسي اصلاح کې به راوړو، لکه بر علاوه د رنګونو برخه کې ستونزې شته، د موضوع د اهمیت په باره کې هم ستونزې شته، د موضوع د مناسبت په باره کې چې دا د یو خاص سن یا د یو خاص سنف لپاره دا پیغام ضرور دی که نه، د موضوع د ګټورتوب په باره کې هم په نصاب کې ستونزې شته. آیا ټول محتویات چې په نصاب کې راغلي ګټور دي که نه؟ دې لپاره چې نصاب د میلیونونو شاګردانو مخې ته ورځي، یعنې د افغانستان ټوله ټولنه هم د دې نصاب نه جوړېږي، نو باید یو ټکی او یوه کلمه هم وسنجول شي او موږ باید دا مطمئن کړو چې یوه کلمه هم بې ګټې نه ده. د دغه اړخ هم پکې ستونزې شته چې ټولې کلمې او ټولې جملې موږ تضمین نشو کولی چې د تېر نصاب دې په ګټې. دا هم پکې مهمه ده چې د درسي کال په هغه ټولو درسي ساعتونو کې دا نصاب تدریسېدای شي که نه، یا د هغه نه کم دی که زیات دی. دا مسله مهمه ده چې د کم مضمون څومره ساعتونه ضرور دي، د کم څومره، یعنې دغه د مضامینو تر منځ مناسبت هم ضرور دی. همدارنګه خپله د مضامینو تر منځ د موضوعاتو د تکرار مسایل هم پکې دي، چې یو موضوع ده مثلا عبدالحی حبیبي چې زموږ یو لوی لیکوال او عالم او نابغه او علامه لقب یې ګټلی، مثلا ما خپله کتابونه وکړه، د هغه د درې صنفونو کتابونو کې د هغه سوانۍ لیکل شوي. حال دا چې هغه ماشوم ته هم داسې یو واضح پیغام تین دی چې د حبیبي صاحب نه دی څه زده کړي، یعنی د پیغام د موجودیت مسله هم پکې ده، د تکرار مسله هم پکې ده. یعنې مختلف موضوعات دي، ما خپله چې لیست کړي لس پنځلس داسې مسایل دي چې دا باید پکې اصلاح شي. نو که راتلونکی نصاب موږ جوړوو انشاءالله دا به ډېر په دقت جوړوو، نو کم یې د ضرورت پر بنسټ ټول ممکن عنوانونه ولیکو او وروسته د هر عنوان لاندې د هر سن لپاره هغه ضروري ترین پیغامونه د دې نه وروسته به موږ کتابونه لیکو چې د کم سن لپاره کم پیغام پکار دی، دغه تناسب او مناسبت په نظر کې نیسو. هغه پروسه به لږه اوږده وي، خو فکر کوم چې ډېره حیاتي او اساسي وي.
ډاکټر صاحب، یو بل مسله هم دا وه چې کله کله شاګردان خو څه چې استادانو شکایت کوي چې مونږ نشو تدریسولی، او دوی غوښتنه هم کړې وه چې کاشکې ځینې سیمینارونه مونږ ته راکړل شي، ځکه دغه نصاب نوی شوی دی او اکثره ځینې استادان نه وو بلد دي نوي نصاب سره. په دې برخه کې مې یعنی هغه استادانو ته څومره توجه کړې ده چې دوی ښه تدریس وکړی شي؟
هو، دا ډېره مهمه ده. ما خپله چې خپل اولادونو ته درس ورکوو، مثلا د انګلیسي مضمون، د نهم سم انګلیسي دومره سخته وه چې هغه زما دپاره مشکله وه. ما سی ایڈوانس لیول کې لوستل، او په همدې فکر زما چې په اطرافو کې به یو معلم څنګه وکړي چې دا انګلیسي تدریس کی. زمونږ د نصاب متخصصینو دلیل دا و چې موږ باید د دنیا سره بل اخر یو شان شو، خپل د نصاب سوي او لیول جګ کو. یعنی دا د اور مځ کې به موږ توازن ساتو، او دا بل اړخ چې د خونکو د روزن لپاره توجه وکړو. موږ یو د خونکو روزنو خجامي پروګرام لرو، ډیر امکانات هم ورته لرو، او غواړو چې په دوامدار ډول د خپل خونکو ظرفیت جګ کو. نه یوازې خاص رښتوب بره کې دوی د تدریس د نوې میتودولوژي د پیداګوژي په مربوط مضمون د حکیمت لپاره، همدارنګه روانشناسي او ارواپوهنه، دغه مسایل چې متعلم ځان ته متوجه کړي، د متعلم هغه دلچسپي را جلب کړي، درس سره علاقه من کړي، دغه ټول مسایل دي چې دا د معلمان د روزنې په پروګرامونو کې شامل دي. دا ستونزې به انشاءالله حلو، موږ ورته یو ټینګ تعهد لرو.
پوښتنه یا پیغام په ډول کوای چې هغه ځوانان چې موږ خبرونه او زیاتره پکې تنکی ځوانان هم شته چې هغه د ښوونځي زده کوونکي دي، دوی د کتابونو په برخه کې څنګه قانع کولای شي چې دغه مسایل چې وغه بنوي؟
موږ خو خپل ځوان نسل ته ډاډ ورکوو چې ښه کتاب، ښه معلم او ښه درسي چاپیریال ستاسو حق دی، او د پوهنې وزارت ټول کارکوونکي ستاسو خدمتګاران دي. وظیفه هم دغه ده چې دغه متعلمین خپل حق ته ورسوي، او دوی ډېر لوی حق لري. د دوی حق دا دی چې د یویشتم پیړۍ پوهه ولري، د یویشتم پیړۍ مهارت ولري، د ځان، د ټولنې، د بشریت او د خپل وطن په رابطه ډېر مثبت ذهنیت ولري، او یو واضح ملي او اسلامي هویت ولري. دغه څلور هدفونه به دوی د دې وړ کړي چې دوی د ژوند او معیشت هغه ماشین په حرکت راشي، ژوند یې تامین وي، د ستونزو، مشکلاتو او احتیاج او اړتیا نه خلاص وي. دغه لوی هدف ته د رسولو لپاره موږ د دوی په خدمت کې، او دا زموږ وظیفه. نو راتلونکی که په موږ په همدې معیار قضاوت کوي، که موږ خپل دغه تنکي ځوانان، تنکي ماشومان او زده کوونکي هغه خپل هدف او خپل حق ته رسولي وو، موږ به کامیاب یو، که نه مو رسولي نو ناکام به یو. نو موږ نه غواړو چې ناکام پاتې شو، خو دوی دې دعا کوي، موږ به هم دعا کوو چې خدای موږ په خپل هدف کې کامیاب کړي او د افغانستان ماشوم هغه حق ته ورسوي چې دوی مستحق دي. تشکر.
نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې غونې خبرونه پیلوو په روانه خبرونه کې په دې خبرې کې و چې ولې په افغانستان کې د هلک او نجلۍ نکاح مخامخ نه تر سره کیږي که ایجاب او قبول مخامخ تر سره نشي څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په نجلۍ تحمیل شي او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی دا خبرونه زما سده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګې بولي د دغه شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاوو بې باوره دی او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون غبرګونونه پارولی دي د دغه شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولی د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یو مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي خو مسؤل ارګانونه یې پوښتنه نه کوي دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي شته ستونزه به نوره هم زیاته شي سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې کوي خو د افغانستان د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی
قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوي ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسمي مخامخ تر سره شي ایجاب او قبول اکثرا د ناوي په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوي د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي له دې عمله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړوي که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري خو کورنۍ ډیر ځله ناوي ته دا واک نه ورکوي د غور یو اوسیدونکي وایي د دوی یو خپلوانه وه چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه
دا یک روسی خبر بودیم از زمی قریه و یک روسی قوم
موش ده خپلوان و وادو و موش هم تلیلی و حلک دیر پیسه داره و او دنجلی مور ده پیسو په خاطر په زور ور کرده و خونجلی رازی نه و کل چنکا ترل که ده نو شهیدانو تری پشتن وکره چه ده حلک یه قبول دی او کنه جلی جواب نور که و بلاخره مور پلوار جغ جواب ور کرد چه خو قبول یدی تو شبی و روست انجلی به هوش است و کل چه شال تری لیری کر ده انجلی لخولی زگون راتلل او زهر یه خوڑلی و موری دیر جرل خو هغه وقت یه هیچ گته نلرله
مادرش گیریان میکد چیق میزد دیگه او وقت چی فایده که رقم کرد
د شکردری اوسیدون کی خاطره وای کله چی ایونجلی ودی کی باید تری پختنه وشی چی خو خیده او کنه دا د خپل ورندار کیسه کوي چی لورور سره هیڅ خوشاله نه ده تریخ شوند لري او ویلاتی هم دا دی چی پورندار نکاح په زوره قبول شوی ده
څوک فامیلونه چې جلی واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلی لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډیر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډیر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلیږي، دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه په ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم. دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند دوه نفر هم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د موږ د نیکو کمه ده، هلک عمر زندگی تباه کېږي، د جلی هم ځکه تباه کېږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبول کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه و ویلي، شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
اوس موږ په کلي کې یعنی شاوخوا زموږ نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و، چون د کلي کې چې دی شاهدان راځي، چون نجلۍ ته سو ښځې وي مخې پټې وي، په نجلۍ تر څنګه ولاړې، بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنی وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نه شي پورته کول، یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدل د دې تر څنګه د دې ورېندار وه مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې، خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وایي چې زما قبول دی. خور ولا وایو قبول دی فلانی نکاح ده، خو فلانی وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله، او دی په خپل په عمر کې دا اقرار وکړ چې ما نه، یعنی دا یادونه یې وکړله چې ما خو نه نه دی ویلي، ممکن که دا زما خاوند یعنی حسابېږي او که نه چې یعنی زما نکاح نه ده ورسره شوې، ما خو خپل اقرار نه ده کړی. تر دې شوه چې نجلۍ په مخ به دومرې کې تر ننه شپې سبا کې
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خدا چی په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه؟ دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا له خزي سره ظلم دی او یو دبل په حقونو تجاوز دی.
جبري نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا، دلته اختیار د هلک او د نجلۍ دی، یعنی دواړه یو بل قبلوي او کنه، ولې جبري نکاح له خزي سره ظلم ده. اوس خو ظاهرا جبري شوی دی او که پر ازاب نه شوی دی، خو نکاح یو صورت نیولی دی، ولې دا دی کې هیڅ شک نشته ده چې له خزي سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي.
ښاغلی حنفي همدارنګه زیاتوي همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنګ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل له کړاوونو ډک وي.
که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو پر ضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنګ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکوونکي فوزی امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه،
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې، ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي، بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی چې د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلا وشه، خود والدین هم گرفتنه میکنه.
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر تر سره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه پزای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطل ده.
ازدواج چې اجبار در صورت بگیره
هغه نکاح چې په جبر تر سره شي په حقیقت کې باطل ده او د نکاح په ارکانو کې کومي او یې تر سره نشي نو دا نکاح باطل ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمه نه ده. زموږ په هیواد کې ډېرې نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو انجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته یې وویل چې زما پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه. نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي.
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبری نکاح په شریعت او قانون کې منع شوې ده. دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي. نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو لمخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.